زیاته مننه جعفر احمدی. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو پر زر پایلیدو ټینګار کړی دی. ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سر له نن به په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم ټکان ورکړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې قومندان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړي. د امریکا د ملي امراډیو په یو ریپورت کې ویل شوی چې جنرال مکنزی افغانستان ته لوروستي سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هواره شي. نوموړي د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې ویل امریکا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې د دې ډلې 15,000 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د افغان حکومت له زندانونو آزاد شي. په مقابل کې طالبانو هم د زر تنو حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې، خو له دې موافقې د څه کم 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د زندانیانو د خوشي کولو بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي د طالبانو شاوخوا 600 بندیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي. دا افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سر لنن ورځې په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پایلې. د وزارت دغه دستګاوي په وروستیو کې پیرودل شوي بللي او ټولو ولایتونو روغتونونو ته یې د ورکولو او د ټولو ولایتونو روغتونونو ته پر ورکولو ټینګار کړی. وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې اړه به نن د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو کانفرنس کې جزئیات ورکړي. په افغانستان کې د مصنوعي تنفس د دستګاو موضوع وروسته اعلان ژمنه شوه چې په شواک خبري اژانس تیر میاشت رپورټ ورکړ چې د مصنوعي تنفس 23 دستګاوي پاکستان ته قاچاق شوي. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا دا موضوع رد شو، خو د پژواک خبری اژانس مشر دانش کلوخیل ویلي چې دوی ته ډاډمن داسې یو لیست تر اوسه هم نه دی سپارل شوی چې ثابته کړي د مصنوعي تنفس دستګاوي نه دي نادرکه شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړې دوه دي. په لغمان کې د کرکټ لپاره یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې د کرکټ د لوبغالی مځکه واریږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل
د لغمان کرکټ لوبغالی چارې په چټکۍ سره روان دي چې ډېر ژر به ان شاء الله جوړېدلو چارې بشپړې شي، او همدا شانته په کندوز کې هم د لوبغالی د هوارولو چارې په خلاصې دو دي. د دې سره څنګه په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په لوبغالو باندې جوړېدو چارې روان دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونو د چارو په اړه رپورټونه ورکړل شوي وو. دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبر یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفر او وسلو په لرلو یې بندیز لګول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عملي شي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټې پرون مسید د یو لړ کړنو او فعالیتونو د تمویل پلانولو، اسانتیاو برابرولو او تر سره کولو په تور د بندیز په لیست کې شامل کړ. ورسته له هغه چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر مولانا فضل الله د 2013 کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا په یو هوایي گزار کې وژل شو، نورولی مسید د دې ډلې د مشر په توګه نومول شوی دی. دا فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دې وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تیره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نومونو د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایرانی چارواکو د درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په وره چولو تورن کړي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بیو پر لوړیدو پراخ عامه اعتراضونه راپورته شول چې د ایرانی چارواکو لخوا وځپل شول. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وای ورته امر شوی تر هغه چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام لري له مسکو نه دی نوسی. دغه دوسیه د ټولنیزو شبکو کې د خبرو کولو نظریاتو له کبله جوړه شوې. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیې تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټې د پښتنو ګرویګنو په بهیر کې د دې لګول شوي محدودیت په اړه معلومات ورکړي. خپل ناوالنی په ټویټر زیاته کړې د هر څه د دې لپاره شوي چې ونه کړی شي. په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د واکمن د روسیې د متحد ګوند د کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نورو ځایونو ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د اپوزیسیون له دغه سیاستوال څخه پوښتنې ګرویګنې کېدلې، امنیتي ځواکونو د مسکو په جنوب کې د دفترونو تالاشي کړل. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ په تفصیل کتلای او لوستلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان او امریکایي مشرانو د افغانانو په خپل منځي خبرو او د دې خبرو پر زر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي دي. دا موضوع مو د دې خبرونې د سر موضوع ده چې په عربي تفصیل واوري. د کابل جلال آباد پر لوی لارې د نامنیو زیاتیدو خلک اندیښمن کړي. زموږ خبریال سیمې ته تللی او د دغې لوی لارې د نامنیو په جزئیاتو او د چي چارواکو یې په وړاندې تر اوسه څه اقدامات کړي تفصیلي ریپورت لرو. د میدان وردګو د روغتیا مسولین وایي د تیر مریض کال د لومړیو څلورو میاشتو په مقایسه د روان مریض کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی دی. دا موضوع به هم په یو ریپورت کې درسره شریک کړو. هنرمند په یو داسې وطن کې چیرې چې د هنر هومره قدر نشته چې په کار دی. د خوست په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د هغه هنرمند له ژونده تاسو خبرو چې تر اوسه پورې له بیلابیلو توکو زر هنري آثار جوړ کړي دي. که وخت نور مسایلم لرول ویدیزو رسپانو ته کتنه مه هیروي. په ټویټر کې دوه سیاسي مسایلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي. دا مسایل شه دي په ریپورت کې اورو. د کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ګوړی اچار هم مه هیروي. ازادي رادیو ته پکې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي. تر اوسه د افغانانو خپل منځي خبرو د پایل لپاره مشخصه نیټه نه ده معلومه شوې. افغان او امریکایي رهبرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو هم انتقادونه کړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکره چې د ځنډ زیاتې دوی د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړې دلی هیلی مړاوي کړي دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرت اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر وو، شغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو ور بیا د ټروریستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړو لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمه مذاکراتو خبرې وکړې او ټینګار وشو چې دغه مذاکرات باید ډیر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپله اندېښنه وښودله او څرګندې کړې چې باید دغه تاوتریخوالي په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بند شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی، بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان سوې وې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوي نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره سوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل سوي چې د ملا محمد عمر 30 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبرۍ 4 غړي شامل کړی سوي دي. دا بدلون څه معنا لري؟ په واشنگتن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل
دوه معناوې لري. اول دا چې د کویتي شورا غواړي چې نظامي او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړې. او دا په دې معنی هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي او طالبانو افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د راروانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
په ریپورت کې مو اوریدل په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي. ګڼو کورنیو او بهرنیو لورو پر دواړو غاړو ټینګار کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي او د ولسي خلکو مرګ ژوبلې د کمیدو لپاره دې ګامونه واخلي، خو د جګړې ډګرونه لا هم تاوده دي او د ولسي خلکو د مرګ ژوبلو په اړه ریپورټونه ورکول کیږي. د میدان وردګو روغتیایي چارواکي وایي د تیر لمریز کال د لومړیو 4 میاشتو په مقایسه د روان لمریز کال په لومړیو 4 میاشتو کې په دې ولایت کې د ولسي خلکو د تلفاتو په شمیر کې په 50 زیاتوالی راغلی. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د ازادۍ رادیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورټ کې واورو.
د میدان شار ولایتي روختون د جې روختون اجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي. پینځوشت کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. 4 کلن زوی څه موده وړاندې د هوان په یو برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستلی دی. نموړی ازادي راډیو ته وویل چې په کور د هوان مرمۍ ولګېده چې لامل یې د کورنۍ دوه غړي وژل سو او دوه نور ټپیان سو.
زم یو اون یو فایر کړل او یو د موخه خسر میدار شیدون کله او یو وړ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت یا حقیقت شوله خلق داس حالت کې دی خدغم باخترغه دی او پټکلونو ستوزتی یا ورتر وشوړه ونزتی هغه کړل شیدون شوله څو څو وړ د پیښه شوې دی
دی وای خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ لکم لوري تغول سی و خو لامل یې د پکور دغه ټغر خپور سو دا په داسیال کې د چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولینو په دې ولایت کې د تیر المریز کال په پرتله روان کال کې د ملکی مرګ ژوبلې په کچه کې د 50 سلنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان المریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېل روغتونونو ته وروړل سوي چې وطن یې پکښې کې وژل سوي و
نو ټول کال د حمل نه تر اوسه پورې ملکی وګړي چې البته د جګړې د لامل د ټپيان شوي دي 215 کسان ټول ټال چې ما د ډبرې روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي صدی خو ما د تیل ارقامو سره نه ده پرتله کړي خو د ما په اټکال باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی دی
دوی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي خو وایي شای نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نشته د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ 4 میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړۍ 6 میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په ټوله کې د نامنیو په 1 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي
نو زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربندرۍ وس توان نه لري
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکی مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړای خپل پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي
لا میدان ورده گزو د کابل جلال آباد ترمنز د لوی لاری د امنیت مسلې ته د غلوی الارم لا تاوتری خوالی او نامنیو خالی نه ده ګن خلک چې پر دې لار سفر کوي د نامنیو زیاتیدو اندېښمن کړي په ورستوي کې د غلطه پر امنیتی ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول طالبان منی شي د دوی کسان د دې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي سارګل امیرزی له نور تفصیل سره
د کابل جلال آباد لوی لارې پوګدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنې د خلکو اندېښنې را پارولې دي خلکو پر دغه لارې تیرودونکو مسافر وایي په دې وروستۍ وکړې نسبی امن او قراری وروستۍ یو ځل بیا نامنې زور اخیسته چې په خبرې ستونزې جوړې کړې دي دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک زوروي او بریدونه پرې کوي د کابل جلال آباد لوی لارې تیرودونکو ځای خلک وایي امنیتي مسولین په ځانګړي توګه د لغمان چارواکي کې د غلوي او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نکړي نو لوی ستونزې او ننګونې برامنسته شي
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ کوم لوی لار ده د لغمان په اوږدو کې په دغه لار کې نامنی ډیره شوې ده او ډیر خلکو باندې ډیره خلکو باندې بریدونه هم وشو د دې لپاره چې دغه لار ډیر اهم ستراتیژیک لار ده او ډیر ځای بزرګونه مسافر په دې باندې تګ را تک کوي او تجارت د تجارت یو لوی لار ده د دې په اوږدو کې باید دې ډیر پاملرنه وشي نو کچر ته پر دغه لار ته توجه او پاملرنه ونشي نو راتلونکي د نورو پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي
نوم ظاهر را ده بده نورستیو کی چې سرنګ د کابل او د ننګرهار ترمنځ د لوی لار ده چې دا بلکې د ایواز دی ولایت لار نه بلکې دا ولایت د لار چې د ډی ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یو مهمه لار ده چې بده لار باندې نامنی را مهمه شوې ده په دې خاطر چې د بیګونا انسانان تجاران ان ډاکټران او مختلف والیان مختلف رقم اشخاص د افغانان بیګونا انسانان چې بده لار باندې چې وجل کیږي او په لار نه خطر کول کیږي او چې زورول کیږي نو په دې خل د لغمان د ولایت مقام څخه دا هله ده چې بده لار د ډیر جدي پاملرنه وکي او د نامنه مخه ونیسي
نو مې شیر محمد په دې لند وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لار چې دا د ډیر بیم نه شوې ده او دغه لار ډیره ترانزیټي او مهمه لار ده ځکه ولایتونه یو بل سره وصلي واړو چې د دغه سره د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډیر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاص باندې کیږي بېګنا انسانان ضرورول کیږي
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان په سرخکانو سیمه کې د کونړ د والی د موټرو پر کاروان وسلوال بریټ شوی وو هغه مهال ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه بریټ کې خپل والی ته کوم زیان نه دی وخته خو 2 ساعتونو کې ټپیان شوی دی لدی پیخی وو نه وړاندې پر هم د غلار د نورستان د پخوانی والی حافظ عبدالقیوم پر موټریس کاروان هم بریټ شوی وو چې خپل ترې روغ وتلی وو خو ساتونکو موټرو ته زیان وخته وو د دوغو بریدونو مسولیت لا چا نه دی منلی اخوا د لغمان ځای چارواکي هم د خلکو اندېښنې منی خو وایي چې ولایتي اداره ل خپل ټول امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لوی لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي د لغمان د والی وایند اسدالله دولزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې امنیتي ارګانونو د لارو امنیت لپاره هڅې تیزې کړې دي او نه یوازې د کابل جلال آباد بلکې ټول لارې چې د ولایت پورې مربوط دي ډاډمنې کړي
د کابل جلال آباد لوی لارې د لا ډاډمن امنیت په موخه ځمک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي چې تر څو دا لار لا ډاډمنه او په دې لار باندې تلونکو مسافر په ډاډ سره تګ راتګ وشي کړل د ډاډمن امنیت له خاطر تیرونی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کومین پترس کې د وسلوالو طالبانو دوه شغړو تمر شوب لوړول چې په دې کې مهم غړي هم شامل
بل خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډله د کابل جلال آباد په لوی لار په ځنګړي ډول د لغمان په سیمو کې غسمی کوي او په دولتي کسان او پوزیان او د دوی پر موټروزو کاروانونو بریدونه هم د دوی د وسلوالو لخوا کوي د کابل جلال آباد لوی لار په دې سربیره چې د هیواد ختیځ ولایتونو ننګرهار لغمان کونړ نورستان او همداشان د کابل سروبي ولسوالۍ له مرکز کابل او له دې لارې نور ولایتونو سره تړي د افغانستان او پاکستان د صادراتي او وارداتي توکو د لیګ تر لیګ او ترانزیت یو مهمه لار ګڼل کیږي د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد لوی لار شاوخوا 115 کیلومتر اوږدواله لري چې نږدې نیمایي د لغمان په مربوطاتو کې پرته او هر ورځ پریس پر لرونکي او په سوداګریزو توکو بار سلګونه لوی واړه موټر تګ را تک کوي سهار ګل میرزا ازادي رادیو لغمان
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
دوستانو اوس به امر شو د تچیل و دیزی رسنې د افغانستان پاړه څوي ملالی بشیر ورته کتنه کړي
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پروګرام له افغان ځواکونو سره له تمې سره سم مرسته نه ده کړې دا راپور د پنځشنبې په ورځ خپور شو په دې راپور کې پر هغه پروګرام انتقاد شوی دی چې د 140 میلیون ډالر په لګښت و د دفاع وزارت راپور وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د دغه پروګرام هدف د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرسته و خو د پروګرام له تمې سره سمې لاستراوړنې نه درلودې په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټونکو له قوله راغلي چې د سکین ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکو دغه پروګرام له ځینو ننګونو سره مخامخ شوی په دغه کې د سکین ایګل د کارولو په برخه کې د افغان ځواکونو ناکافي روزنه یاد شوی ویل سوي چې په نتیجه کې هغوی د بی پیلوټ الوتکو له راټولو کړیو استخباراتو څخه د نظامی عملیاتو لپاره په استفاده کې پات راغلي خو په جواب کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د دې پروګرام دفاع کړي او ویلي دي چې افغان پوځ اوس د پوځي سلاکارانو ډېر مرستې ته اړتیا نه لري او دا تجهیزات په ورځنیو نظامی عملیاتو کې کاروي که څه هم شایي له لویدیځو معیارونو سره سم نه وي نیویورک ټایمز لیکلي کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل پیل شول د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د پینټاګون له هغو هڅو یوه وه چې له افغان ځواکونو سره په استخباراتو راټولولو کې مرسته وکړي خو د پنځم به د ورځ راپور لمخه افغان ځواکونه د امریکا مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري چې سکین ایګل پروګرام د اوږده مهال لپاره فعال پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو په لیکو او مذاکراتي ټیم کې ځینو تغیراتو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی یو مهم تغیر دا و چې 30 کلن ملا محمد یعقوب چې په می میاشت کې د طالبانو د نظامي څانګې مشر وټاکل سو او وروسته د مذاکراتو د ډلې غړی هم سو. ملا یعقوب د طالبانو ډلې د بنسټ ایښودونکي ملا عمر زوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د شورا د 4 غړیو نومونه د دې ډلې 40 کسیز مذاکره کوونکي ټیم ته ور اضافه سوي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې دا تغیرات شاید د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم ګام ثابت سي چې ګواکې طالبان د سولې د پروسې دوهم او د مقالې د لیکوالي په وینا تر ټولو مهم ګام جدي ګڼي چې هغه بین الافغاني خبرې دي. خو د مقالې لیکواله یادونه کوي له کله راهیسې چې ملا یعقوب د طالبانو د نظامي څانګې مشر سوی پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې سوي او دا شایي په دې معناوي چې طالبان په مذاکراتو کې د امتیاز غوښتلو لپاره خپله وړتیا زیاتول غواړي. په دې وروستیو اونیو کې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیلې زیاتې سوې. ملګرو ملتونو هم ویلي چې هیله لري په روانه جولای میاشت کې به بین الافغاني خبرې پیل سي، خو تر اوسه لا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخوشي کولو پر سر اختلافات سته. د برتانیا چاپ دی ټایمز ورځپاڼې بیا د هنګری د وګړو په اړه لیکلي چې دغو خلکو 2000 کاله مخکې له افغانستان سره تړاو درلود. په مقاله کې راغلی چې د هنګری پاپولیست صدر اعظم ویکتور اوربان یو ځل ویلي و چې د هنګری وګړي ځانونه د هن قبیلې د اتیلا پاچا له نسله ګڼي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس د 12مې پېړۍ د پاچاهانو د یوې جینیتیکي څېړنې نتیجه ښیي د ارپادیانو په نوم د هنګري بنسټ ایښودونکي کورنۍ غړي 4500 کاله مخکې په هغه سیمه کې اوسېدل چې اوس د افغانستان برخه ده. ساینس پوهانو موندلی چې په اوسنۍ زمانه کې د دې سلطنت تر ټولو نږدې خپلوان له باشکیر قومه دي چې اوس مهال د روسیې په باشکورتستان جمهوریت کې اوسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو بل موضوع د ایران او افغانستان وګړي په ټویټر کې دوه سیاسي مسلو سره متحد کړي. طالبانو ته باج مو ورکوي هغه هشټګ دی چې له پنځشنبې راهیسې په ټویټر ډیرو ایرانیانو کارولی. تر دې مخکې افغانانو په ایران کې د 3 کسانو د اعدامېدو په اعتراض اعدام مه کوئ هشټګ کارولی و. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
طالبانو ته باج مه ورکوي او اعدام مه کوي هغه دوه هشتګونه دي چې د ایران او افغانستان زیات وګړي په ټویټر کې پر دوه سیاسي مسایلو متحد کړي دي. لومړی هشتګ په ټویټر کې افغان وګړو د اعدام مه کوي په نوم د 3 ایرانی وګړو د اعدام د سزا په عکس العمل کې پایل کړ. پر 25 کلن امیر حسین مرادی، 20 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لومړی د دوی مدافع وکیل خپور کړ. دوی د هغو ګڼو کسانو له ډلې دی چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د لاریونونو پر مهال نیول سوي وو. دغه لاریونونه د تیلو د بیو د زیاتېدو له کبله پیل سوي وو. د ایران عدلي او قضایي ادارو د تیرې سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې سترې محکمې د دغو کسانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د دې پریکړې په عکس العمل کې د ایران په 2 ښارونو کې لاریونونه وسول او په ځینو هغو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. ګڼو افغانانو د اعدام د دې سزا پر خلاف خپل آواز پورته کړ او په ټویټر کې د اعدام مه کوئ یا اعدام نه کونید هشټګ یې وکاروه. وروسته په سلګونو ایرانیانو له افغانانو سره د خواخوږۍ په هدف طالبانو ته باج مه ورکوئ یا به طالبان باج نه دهید هشټګ وکاروه. ایرانیانو د دې هشټګ په کارولو سره د طالبانو په ګڼو حملو کې د وژل سویو ملکیانو عکسونه خپره کړي. د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې جدیت خپل کړي. د نمیرا په نوم یوې ایرانی پیغلې لیکلي، څوک مه اعداموئ چې له اعدام څخه بچ پاتې سوي کسان تاسو ته د انسانیت او آزادۍ قدر در وښیي. د مهرنوش په نوم بلې ایرانی لیکلي، دا هشټګ د نصیر لپاره کاروم. زموږ یو افغان ګاونډی چې زما د ورور ملګری و، کله کله به زموږ کور ته راتلی، خو سوریې ته یې د جنګ لپاره ولیږه او هلته ووژل سو. دواړو دغه هشټګونه کارولي، اعدام مه کوئ او طالبانو ته باج مه ورکوئ. افغاني هدی عیسی‌زاده بیا د 2 ماشومانو عکسونه خپره کړي چې وایي ورونه یې دي او یو یې 15 کلن و چې دواړه د طالبانو لخوا وژل سوي دي. ځینو نورو ټویټر کارونکو بیا په ایران کې واکمن رژیم د طالبانو له رژیم سره پرتله کړې چې هغه سي افراطي دریځ لري او د ازادۍ هر آواز غلی کوي. رحمت الله یعقوبی له همدغه دو هشتګونو سره لیکلی د خامنئی اسلامی جمهوریت د داعش او طالبانو له رهبری سره ډیر بدل نه ښکاری. په داسر کې چې دغه هشتګونه په زیاته پیمانه کارول کیږي، د ایران چارواکو ژمنه کړې چې د نورو اعتراضونو په وړاندې به قاطعانه چلند کوي. د پنجشنبې په ورځ پولیسو په بهبهان ښار کې د حکومت ضد مظاهرتچیانو د تیتو پره کولو لپاره اوښکی بهوونکی ګاز وکاروه. د ایران چارواکو په وروستیو نارضایتیو کې د ایران دښمنان په لاس لرلو تورن کړل او پولیسو پرون جمعه له خلکو غوښتنه وکړه په هوښیاري له داسې راټولېدو ډډه وکړي چې د انقلاب ضد غورځنګ ته د ورانکاري پلمه په لاس ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندان جنرال کینیت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی چې د په وینا د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هواره شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي سر لنن په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبری د بندیزونو لیست کې شامل کړي. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ یې کنګل کیږي، پر سفر او وسلو یې بندیز لګیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د سزا مخالفه ده. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام ولري له مسکو نه دی نه اوسي. دغه دوسیه نوموړي ته په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کولو نظریاتو له کبله جوړه شوې ده. خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او زموږ نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. کور کلی خبريږي، ورپسې د ګوډي اچار تنظیم پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې د دې خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د هلمند بس تصدۍ په فعالیت پایل کړی. چارواکي وایي د بس تصدۍ د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. په دې اړه به له سیمې څخه د الیاس دایي تفصیلي رپورت واورو.
دا د هغه کارکونکو پر شونډو خندا ده چې دلته وکاله وړاندې پای ته رسیدلې دندې بیرته پیل کړې دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په اجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بست صدی کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول. د مرکزي حکومت لخوا د امتیاني او مشروط بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبه په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندیدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کلکو کرکیله کړله، بلکې د ډیرو کسانو د کورنیو رزق هم سره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسیدلې وي. کته هم د دې فابریکې پخوانی انجینران تیر وکاله پر کور ناست ول او اوس چې فابریکه فعاله شوې ده په دندو خوشاله دي. خو تازه مقرر شوي کسان وایي د بست صدې فعالیت دایمي سي او د دوی تنخواه دي ور زیات سي.
موش د نن خوشاله چې شروع سي موش په خوشاله دي. وړي دې ډېر خلګي استفاده کوي. وړي کې پندغه کنجاره ده پوستا کې دې ډېر خلګي استفاده کوي. موش په دا خوشاله شي دا ده چاله
د ورځې نو بس دا منو نه ده چې چاته 200 پات چاته نیم سل پات چاته 300 اوس پنم خو مشته څلوي شته غنیره پات
په لومړنیو کلونو کې چې کله د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د هلمند د پومبی د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو کار کاوه او پومبه د وخت د شوروي جمهوریتونو او د اوسنۍ منځنۍ اسیا هیوادونو له دې جملې ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته صادرېدل. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی ته د 300 میلیون افغانیو ځانګړې سوي بودیجې نه 200 میلیون ورکول سوي دي چې خپل لومړنی کارونه به پرې سنبال کړي.
د دې تصدی ګټې تاسې او د هلمند ولسونه د ډېر پخوانه لیدلې پیږي. په ډېرو برخو کې به تاثیرات لري. اول زمونږ د دې خانانو په ژوند کې به تغیرات راولي. درېم هغه بد بوټی چې د تاریاکو د داغې به کمښت کې به ګټه وکړي او بلاخره خلک به پنبې ته رجوع کړي. او همدارنګه زمونږ به وزګار ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي او بلاخره د تجارت او کاروبار زمینه هم تجارانو ته هم زمیندارانو ته او برابر شي. او همدارنګه د غوړې او د دې نورو تولیداتو څخه مونږ خپل دولتي ارګانو او شخصي خلکو ته به تیل ورکو.
د بست صدې او کرهنې د ریاست مسولین وایي په هیواد کې د هلمند، بغلان او بلخ پختې سیمیز شهرت درلود، خو بازارونو کې د مصنوعي توکو تولید او ارزه د پومبي قیمت او ارزښت راکم کړی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي کته هم ساج یوازې 15000 هکتاره کله کې کرل شوی دی، خو دوی اټکل کوي کچیر د پومبي د پروسس فابریکا چالان وساتل شي دا شمیر به په مراتبو زیاتوالی کوي.
ریاست زراعت د تصدی بوست فابریکې په بیا فعال کولو کې ډیر سخت خوشبین دي او دې کار ته لبیک وایي. د ترویج موږ مامورین مستقیما د تصدی بوست فابریکې سره کار کوي. کله چې موږ ښه تولید ولرو، په ښه کیفیت تولید ولرو، بنا هغه تصدی بوست په اوله درجه کې د بزګر څخه خریداري کوي، بزګر ته په اقتصادي تمامیږي. په دې برخه کې کامل نه د هلمند ټولو زمکوالو اطمینان ورکوم چې ریاست زراعت کارمندان به د بزګرو سره مستقیما کار کوي.
د بوست صدی د کارونو د پیل سره به د دغه فابریکې د مسولینو په خبره هغه ټول پومبه چې کروندګرو د ښه قیمت لپاره ذخیره کړی ده په مناسب بیه رانیسي. دوی د امتحاني دورې لپاره تر 30000 ټنه ډیر پومبه رانیسي چې تر پروسس وروسته به ملحقات له دې جملې غوړي، کنجاره، صابون او پاکسي او پخته بازار ته وړاندې کړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په زینو مسایلو کې بی پروايي کوي. هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ترا ولاړوي او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو. د دې موضوع درسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بے پروايي په کارونو کې دقت نه کولو ته وایي. کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي بے پروايي مایستر ازي. په لګه بے پروايي سره کېدای شي چې ډېر ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود وحیدی هغه څوک دی چې د لګه بے پروايي لواجی لوی ستونزې سره مخ شوی. نموړې خپل کیسه تاثیرات کوي.
نو واقعاً چې سالنګاری به پروايي د انسان لپاره خنوي هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي. ځکه چې ما ته تجربه شو ما تقریبا د 15 شلو کلو را پدې خو خپل موټر سره د ډرایورین کم وظیفه تمزم راځم. خو ما ډېر به پروايي کړی تر دې حد پورې چې ما بل ځن دوستان سره قصه کوله که وس د زدا خبرو کوم خلک به فکر کوي چې دا کیدش دروغ وي. تر یو سلاتیا یو 200 پورې د نیو ماډل موټر ما زغلول خو دا ټول د به پروايي لقبول زنه پویدم. خو اوس ما حادثه وکړم سالنګاری یاد به پروايي للاسه چې پاغه کې زما موټر درې ملاقه خوړل زما مور زما کورنۍ ټول زخمي وټه پیان شل چې وسم په شپاخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاری خطر نه ده او انسان د خطر نو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا 100000 شاوخوا مصرف را دي تر اوسه مې جوړ کړم ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه ده ورځو کې انور تاوان نو ورک موټر دغه سی ولاله تر پام فکر کړم یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا او پیسې هغه بیا پیدا کیږي انسان پیدا کیږي خو که خدای مکړه دا اوس ځانی تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یو درد
هم داراز پټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپل کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضی ښکاری. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږیدلې ده.
مو داسې ژوند کړای ټول ژوند کې د بلوک د لون د مو کولونه نه د منځلګي د شپاسخونه کولونه مې نه د منځلګي چې پاک شو سات پکر کم اتیوت کم چې دا شایواله به پرور وخلم بوت شي دسکا چاټال شي سریخ شای بوت شي په پخا دی ونی خلی مو پینځه خاندې شکوت نور مې ډیره بات خو یاوه په کور باندې وړې وړې اخکړی وو چې پیاله بیر وخصله او سړ بی به وار کلو لاغه پاتو سر خصله په سرای کې مګدولو مې څالو دې چې بیا بلوري داس کور ونه وین هغه هغه د مخ په زم کې کنو سلا چې خدای کدا غا کورس د سوه کو د مرب کارشي پاله د سکور وک دی به پروانه دی به پروي دی وک ژوند د تابو دی
د کندز ولایت اوسیدونکو ولی جان هم د زینو به پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثر خلک له به پروايي سره عادت شي او هر څوک د کوخ کوي چې لوټه په وبو کې کیږي او تیر شي.
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپل کارونو کې د سالنګاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي. هر کار چې کی باید دغه مخله مخ کی پلان طرحه کی او مطابق دغه مخله ارسی او بی پروايي ونه کی. نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونو کې همیشه پابند وسی او سالنګاری ونه کی. زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آینده خوشحاله یم او نیک خاطر لرم د سیماته نه دی په خسوی چې خدانه خاصه زوس په وباند پخمانی وکم. زه خو همیشه یعنی د سی نه هر مشر د کور یا پلار باید خپل اولادونو ته د نیک لار هدایت وکي او د بی پروايي په خاطر باندې هغه متوجي کی چې په خپل ژوند کې باید بی پروايي ونه کی او سالنګاری په کارونه ونه کی.
واحد یار عبدالرحیم زیبی وایي چې باید خلک په هر کار کې له ډیر دقت څخه کار واخلي او که څوک لږ بې پروايي هم وکړي له ډیر ستونزو سره مخ کیږي.
بې پروايي هم ټولنې د ډیر ستونزې پیدا کوي. مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنی چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي. زمالان د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده. ته پیغمبر علیه السلام وی علا کلکم راي او کلکم مسؤول عن رعیته. تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې ساسي زیر دستان دي د هغه په وړاندې مسؤلیت لري. په دغه ډول یو ولادت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کی نو موږ باید ورزنی ټوله چاره په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو. د سی وبولو چې چیرته موږ په خپل چارو کې دقت ونکو نو موږ تر ډیره لوی تیروتنه تر سره کو او پراتونکو کې بس موږ لپاره زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مونږ در کړی تر ډیره مو په چارو کې دقت نه کړی هغه کم چې پراتونکو کې بد اغیز په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کې د شی بیا جبران نشي.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چا ورېدو ته ستاسو پام راړو.
د مانم حضرت علي تراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د ادری وسره اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري. اول د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره زر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي، نو عموما د یو مرز نه بل مرز پیدا کیږي، بل مرز پیدا کیږي، خپل خو بدای ورسره په تکلیف، حتی ټول کورنۍ ته zarar رسیږي، ځکه هغه مرسته په تشويش کې اچول کی.
زمان عبد الله د یوستمه نه دی پلچرخي اوسیدونکو ما چا چې بے پروايي کړی غرق سوی دا، او بے پروايي خو ډیر نقص کوي، لګ بے پروايي ډیر عمر تاوان دا، او لګ زری توجه کول غ ډیر وخت لپاره ګټه ده، او ککور کی ک بیرونی به سړ ډیر دقیق اوسیږي چې بے پروايي ونه په هر کار.
زمان محمد قاسم دے اصلن د ننګرهار ولایت ته خجانو سدین کې په بے پروا خلک او سهن کار خلک دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خړل کیږي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنانوي کې زو د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
دا چې ولې ځینې خلک په خپلو کارونو کې بے پروايي کوي او په کارونو کې بے پروايي له کومو ستونزو سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پښتنې زموږ همکاري مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
بیا هم مننه کو استاد، په پیل کې براشو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده؟
بی پروايي یا تنبلی یا په دلي کې ورته سهلنګاری وایي، دا د ځینو انسانانو خاصیت، عادت او خوښت خوی ده. یعنی هغه انسانان چې د وخت په مدیریت نه پوهیږي، د زمان په مدیریت نه پوهیږي، او دغه مهارت او دغه شیوه کورنۍ نه دور زده کړي، هغوی معمولا په دغسې ستونزه اخته کیږي.
فرق د تنبلۍ سره استاد؟
تنبلۍ هغه څه ده چې ځینې خلک دي کار کوي، کار ترسره کوي خو په لنډو لنډو لارو یې ترسره کوي، اما سالنګاري بیا هغه څه دي چې یو څه ناسالمه حرکت ده. یعنی ډېر ځله تنبلي ښایي، یعنی ډېر د مرض و د بدۍ په شکل نه پېژندل کیږي. اروپایان تنبلي بده نه پېژني ښه، یعنی کله کله باید سړی تنبل شي، اما سالنګاري خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاري وکړي، که یو پولیس سالنګاري وکړي، که یو برقي سالنګاري وکړي، که یو نرس سالنګاري وکړي، که یو موټروان سالنګاري وکړي، که یو معلم سالنګاري وکړي، څه پېښېږي؟ جنایت پېښېږي، مشکله پېښېږي. اما تنبلی بیا بل څه ده، مثلا یو څوک ذکر کور کې خپلې دکی
استاد علت سره چې یعنی خلک بے پروايي سلنګاري کوي. ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګند موخې نه لري، د خپل موخو لپاره مشخصه او څرګند پلانونه او مهالوېشونه نه لري، د خپل مهالوېشونو او پلانونو مشخصه ارزونه نه لري، او دوی بس خاص نه پوهیږي. مثلا په دې نه پوهیږي، مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید و، څونه مصرف و، څونه وخت ضایع سه، څونه وخت ضایع نه سه. مثلا ما نن یو مسل تورت ویلې، مالته څو ساعته په ټلیفون کې مصروف یې، وایي درې ساعته، مالدا په هفته کې څو ساعته کیږي، وایي دوغومره، مال په میاشت کې څونه کیږي، وایي دوغونه، وایي په کال کې څونه کیږي، دوغونه. مالدا کار دې کتلی وایي، یو بل مهارت زده کړی وایي، د اقل لیکنه دې کړی وایي، ژبه دې زده کړی وایي، کمپیوټر کې دې کار کړی وایي، یوټیوب کې دې یو شی لټولی وایي، ګوګل کې دې یو شی مطالعه کړی وایي، یو چا مور پلار سره دې وخت تیر کړی وایي، ماشومانو سره دې وخت تیر کړی وایي، اسې دې قدم وهلی وایي، کرکټ دې کړی وایي، فوټبال دې کړی وایي، څومره به خو. اما ته په چیش ځای که سترګې دې هم ضعیفه کړلې، انټرنیټ دې مصرف کړ، او یو ډول د نورې عاطفي ستونزې هم زیاته پیدا کړې، دا دې ته سالنګاري وایي.
د سالنګاري ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنې ته او ځان ته
معمولا د بریاوو او موافقتونو مخنیوی کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سالنګاري او تر ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ورته پیدا کوي.
استاد، حل لارې څه دي؟ اوس مثلا یو کس همداسې بې پروا مخته شوی ده، چې اوس څه وکړو چې هغه د دې حالت نه راوباسو؟
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید بې هدفه نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډېر شمېر انسانان بې هدفه دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې دا اوس مغه اوري تاسو له خبرونه، باید مخیص شي، یعنی هدفمند شي، بیا د خپلو اهدافو لپاره پلان او مهالویش جوړ کړي، بیا دغه پلان او مهالویش ورزي، او بالاخره د عملي کې چې دغه عمل، اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاری خپل لمزوري
ډیره مننه استاد
سلامات سي.
ګرانو دوستانو په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلي تر بیا هي چاري.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خو ګوردونکو سلام روغ او خوشاله اوسئ. کابل ښار خو په دودونو او ګردونو کې داسې ورک دی لکه د بایومتری کالی چې په انتخاباتي مرکزونو کې ورکی دي او داسې خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړیو تحقیقاتي کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجې چې ورکې شوې. دلته چې یو ځل څه ورک شي بیا نه پیدا کیږي. د خپرونې په پیل کې هغه شوخانه لیک واورئ چې یو خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی.
گرانی د ما بیتول او بشمار سلامونه قبول کا. باور وکا چې و شیبه می هم یاد نه یوتلی او کله چې ملي شورا ته د رپورت لپاره لاړ شم نو ټول فکر او خیال می د تا خواته تللی وی. زیاتره خبر اعلان وی دی وی خو ما سترګې د دې لپاره پټې کړې وی چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم او ستا خپل چیره لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندي په ذهن کې مجسمه کړم. گرانی کاش کې می اجازه درلودلای چې ستا په مینه می یو خپل فیچر جوړ کړی وای او یا می هم لکتر لگا د خبر پلیټ کې ځای در کړی وای. ستا د مینه ډېری سوجي می په ذهن کې ګرځي را ګرځي خو اداره می په داسې سوجه کې بوخت کی چې ستا د مینه بوی هم نیوي پکی. ګرانه مینه هغه خپل فیچر دی چې لنکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي او هیڅ کله هم ایډیټ تارتیا نه لري. باور وکا چې په هر رپورت او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکي خولې ته راځي خو بیا ویریږم کئ له خولې وباسم شاید اداره ځواب راکړي او کئ ځواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وي او نه هم هغه نوټونه چې کله کله یې تا ته د غنم جوار پیرکی او وربش رستورانونو چکر درکوم. رپورت او خبر ادارې ته جوړوم خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبیږم. له همدې امله مې زیاتره وخت رپورت مزه نه وي او لینکونه یو له بل سره سر نه خوري. ستا د مینې لغمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه چې ورکړی وي سرګردانه یم. ګرانی د اوس لپاره هم دومره بس دی ځکه اداره مې یو مطبوعاتي کانفرانس سریږي او له هغه ځایه بیا د ملي شورا غونډې ته ځم. بای بای تر بیا لیدو دې صبر کوم لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مست اوسی. ستا مین خبریال جنډګل رپوټی.
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري او که نه لري له یو بل سره قرارداد کړی وي نو ځکه خپلې نسخې په میخي خط لیکي چې بل درملتون یې ونشي لوستلی. لکه داسې
دغه ده نسخه مې درته ولیکله دا درمل به واخلې او بیرته به بیا ما ته راوړې چې ویګو
خ
دغه د ماینه خانې لاندې درملتون نه به واخلې.
کوم یو نه
دا لاندې شفا درملتون نه
خاصه
او
ته ودرګه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم بیا کم چې په څو ده ته ودرګه دغه اخلاص درملتون ته به ورشم چې دای په څو وای. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته خو دغه نقصه وګوره او درمل حساب کړه چې څو افغانۍ کېږي
تراکه.
دا خو ورور دا خو نه لوستل کیږي
ولی
زکه چې په شفری لیکلې هماغه دی ډاکټر لمینه خانی لاندې درملتون نه واخله بل چیرته مزه سوکې نشو لوستل
ښه خیر یوسی دا درملتون خو بند دی دا خو یې پیلیکلې دي چې درملتون د یوې اونۍ لپاره بند دی بیرته به ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام درمل دی راوړه
نه صاحب
ولی
هغه درملتون چې تاره خودلی و د یوې اونۍ لپاره بند دی او په نورو درملتونونو کې دی نسخه چا ونه شو لوستلی
رښتیا هم څوک نسی لوستی ټول درملتون والا بې سواده دي
ډاکټر صاحب که لږ اسانه ولیکي څنګه به وي
اوس مې هم اسانه لیکلی ده بله چاره نشته یوه اونۍ صبر وکړه
صاحب په یوه اونۍ کې مې ناروغي نه زیاتیږي
پرهیز کوه نه زیاتیږي له کومه وخته چې شفا درملتون یې تړلی ټول ناروغان هم دا کار کوي یعنی پرهیز کوي
فیسبوک خپل سیوری په مړیو ژوندیو هم خپور کړی دی که نه منئ نو دا واورئ
وزویا د مرجان د مړه ده جنازې ته غوښتی
نه ورځم نور له مرجان سره مړه ژوندی نه کوم
ولې وزویا مرجان څه کړي دي
ما ته معلوم دی چې څه یې کړي دي
خو ما ته یې ووایا وزویا
زمورې په دې خبرو پسې مه ګرځه سر دې نه پرې خلاصیږي
زویا څه به درته ووایم خو مړی ژوندی له چا سره مه پرې کوه دا ښه کار نه دی
ښه مورې
د ټلیفون زنګ دې دی
ښه بلی وعلیکم سلام نه نه درځم بیا درته وایم مرجان د مړي ژوندي سړی نه دی نور مړی ژوندی نه ورسره کوم ښه زه در به شم خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم زه صحیح ده ښه وعلیکم سلام په مخه دې ښه
څوک وو
امید وو
څه یې ویل
ویلې د مرجان د مور جنازې ته راشه
هو ورسه بده ده
دغه دی ورځم مورې
هغه ټوله اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي وایې مې درته
هغه دی مرجان راغی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ښه غاټوله ته په څه خفه شوی یې تر اوسه خو مې نه مړی در پرېښی او نه ژوندی په هر معامله کې د له ټولو مخکې ناست یم او کمې کومه بله سهوه کړي راته ووایه چې پوه شم
هو هره خبر په تفاهم حل کیږي باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو
حمید جانه تا به قاضي کړو د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه
ښه سمه ده خبره وکړه
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو
یو
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 20,000 غټ ټچ موبایل واخیست تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص
ښه نو اصلي خبره وکړه
د 20 ورځې کومنټونه کوم ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی او که دې کړی وي ووایه
ښه ته په دې خفه یې
ولې دا وړه خبره درته ښکاري او که موږ درته څه نه ښکارو
خدای دې نه کوي تاسو ته ډېر احترام لرم خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم او فیسبوک خو هېڅ لرم نه
نو خوله خو لرې چې ووایې که دانن هم حمید نه و کلک شوی جنازې ته نه راتلم سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموئ پردي خلک به د کومنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي بهیي په هره خبره کې به دې منشن کوي خو خپلوان به دې خالي لایک هم نه درکوي
ځه خدای دې خوار که د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکي شو
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید. پر رسیدلې خبر کې ویل شوي چې د سولې وزارت جوړیږي، د سولې په بورد، د سولې په شورا، د سولې په مشورتي جرګې پسې اوس د سولې وزارت جوړیږي. خبر زیاتوي چې څه وخت وروسته شاید د سولې اجرایه ریاست، د سولې امنیتي شورا او په پای کې د سولې جمهوري ریاست جوړ شي. خو دا ټول به د څو پیړلو سیمیتي دیوالونو تر شا جوړ شي او په سلګونه امنیتي ځواکونه به یې د امنیت ساتلو چارې پر مخ بیایي. چې مخالفین ونه شي کړی دغه د سولې امنیتي شورا، د سولې اجرایه ریاست او د سولې جمهوري ریاست نه ننوځي او حمله پی وکی. د سولې چارو کارپوهان باور لري چې څو وخت وروسته به آن نور وزارتونه هم د سولې په نوم ونومول شي، لکه د سولې دفاع وزارت، د سولې د کرنې وزارت، د سولې داخله وزارت، د سولې د تجارت وزارت او نور. دا یې لا لومړی دړي دنګ دی. خبر خلاص شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.